د ژوند رنگونه
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت چاروانیم د ژوند رنگونه د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې پر هغو کرنیزو محصولاتو خبرې کوو چې لږ اوبو ته اړتیا لري. افغانستان له څو لسیزو راهیسې له پرلپسې وچکالیو سره مخامخ دی. په وروستیو دوو کلونو کې په ځانګړي ډول ورښتونه کم شوي او ورځ تر بلې ترمځکې لاندې اوبو سطح هم ټیټی شي. په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله ویره ده چې د اوبو د کموالي ستونزه به نور هم ډیره شي او افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون زیات اغیزمن کوي. په داسې حال کې پکار ده چې له یوې خوا د اوبو په مصرف کې له احتیاطه کار واخلو او له بلې خوا داسې ونو او کښتونو ته پام زیات کړو چې کمې اوبه غواړي او د اوبو د کموالي په وړاندې مقاومت لري. په دې خبرونه کې به زموږ درانه متخصص میلمانه درته ووایي چې کوم کښتونه یا کومې میوې لږ اوبو ته اړتیا لري او څنګه یې وپالو. زموږ میلمانه دی پوهان غلام رسول سمدی د کابل پوهنتون استاد او همدارس د افغانستان د کرنیز علوم او ټکنالوژي ملي پوهنتون د نباتي علوم پوهنځي رئیس او د خاوري پوهني او اوبو لګولو څانګې استاد پوهندوی نصیر احمد نصرت. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. او لومړی پوهان سمدی، که تاسې د ونو په ارتباط راته ووایست، کومې میوهدارې ونې د اوبو د کموالي په وړاندې نسبتا زیات مقاومت لري؟
په لومړي سر کې تاروان صاحب، تاسو ته د کندهار د کرنیز ملي پوهنتون محترم استاد نصرت صاحب، د ازادي راډیو ټولو محترمو اوریدونکو ته د زړه له کومې او زه له کومې سلامونه او نیکې هیلې. مخکې تر دې پرې چې زه د میوه لرونکو ونو په اکله باندې ووایم چې کومې ونې د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت لري یا لږ اوبو ته ضرورت لري، غواړم چې ووایم چې افغانستان ټوله مځکه چې 5.3 میلیونه هکتاره ساحه لري چې د هغه څخه 12% یې په سلو کې 12 یې د کاروار مځکه ده چې 2.4 میلیونه هکتاره کېږي، چې د دې څخه هغه ساحه چې موږ هلته اوبه ورته رسولی سو، یعنې اوبه لرونکي نباتات هلته موږ کارولی سو چې هلته نباتات وخورو، او هغه اوبه 3.8 میلیونه هکتاره ده چې د دغه ساحې څخه موږ د 50 پورې کرنیز محصولات لاسته راوړو، او هغه ساحه چې زموږ للمی ده 4.5 میلیونه هکتاره ده چې په حدود 15% پرې محصولات لاسته راځي. په عمومي ډول باندې موږ داسې ویلی سو چې هر هغه بوټی، هر هغه نبات چې خپل د ژوند سایکل پرته له اوبو څخه چې موږ هغه ته اوبه ورته ورکړو او دی خپل د ژوند سایکل تکمیل کړی سي، یعنې هغه بارانونه ورښتونه واوري دا مسایل چې په جریان د یو نموي فصل کې کیږي خپل ژوند ته دوام ورکړي، وایي چې دغه بوټی، دغه نبات یا دغه ویرایټي یا دا قسم د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت لري. مخکې تر دې پرې چې زه هغه نباتات چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت لري د هغه به خصوصیات وایم چې هغه څه خصوصیات لري. ولې یو تعداد میوه لرونکي ونې یا نور نباتات نسبت و نور نباتات دوی مقاومت لري؟ که تاسو هر هغه نبات یا هر هغه ونه چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت یې زیات دی او لږ اوبو ته ضرورت لري، که د هغو پاڼو ته وګورئ پاڼې نری دي، د بېلګې په توګه که تاسو بادام وګورئ د بادام پاڼې نری دي، که تاسو زیتون وګورئ پاڼې نری دي. بل خصوصیت یې دا دی چې د دوی دغه د پاڼې پوښ چې هغه ته موږ کریټیکل ورته وایو یا د هغه پوښښ چې دی هغه پنډ دی، غوړ دی او ریشې. مثلا مثال په توګه که تاسو پستې ته وګورئ د پستې دغه پاڼه داسې دبله ده او ښه دبل دغه لري، دبل پاڼه یې دبله ده او ریشې ډېرې ژورې دي، یعنې که د هغه ریشو ته ورته وګورئ شاید ډیر زیات عمیق په خاوره کې هلته تللی دي، او هم د دوی دغه په پاڼو کې داسې سوریان دي دغه سوریان ته موږ په انګریزي کې ستوماتا وای چې دوی لدی دغه چې دغه تعداد مقدار هم کم دی نو هغه بوټي چې داسې خصوصیات ولري اوس که تاسو موږ تاسو وګورو د بیلګې په توګه خورما وګوره د خورما پاڼې ډېرې تبلې دي او دغه لري اغزي لري دا د دې معنا لري چې دوی د دغه په مقابل کې وچکالي په مقابل کې په میوو کې په صورت عموم سره چې مقاومت یې زیات دی بادام دی خورما ده اوناب دی پسته ده انځر دی د انګور که موږ ویلی سو چې په تخار کې په رستاق کې یو ولسوالي ده هلته زه خپله تللی یم لیدلی مې دي انګور وحشي انواوې هلته شته داسې موږ پایه مادري ورته وي یا نیلي بوټي ورته وایي یا په انګریزي کې چې هغه ته رستاق وایي داسې رستاقونه دي چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاوم او بیا محل هغه بیا پرته دغه کوو پیوند کوو شخصه پیوند کوو ګرافټینګ کوو بیا هغه ویرایټیګانې پرته له دې څخه چې اوبه کې دا کېږي په سبزیجاتو کې موږ کولی شو چې نوم د دغه واخلو د خلطا واخلو خلطا یا پارسلین چې په انګلیسي کې ورته وایي دا مثلا د وچکالۍ په مقابل کې دا مقاومه ده په مثالجاتو کې موږ کولی شو چې زعفران یاد کو چې زعفران ډیر عمر مثلا په پسرلی کې تر 100 ورو پریودې واده کې بیا پاس لاغه ترې سمبلی پرې پالاته استراحت کې لږ وګو ته ضرورت لري همدارنګ دغه وک زیره وګورو خوشولي چې ازر چوبه ورته وایو دا هم د وچکالۍ په مقابل کې مخامت لري یعنی په ډیر لږ وګو باندې مشکواله سو چې دغه سپوټی چې د وچکالۍ په مقابل کې مقامت لري بزګر دا غوڅه دا غوڅه کرلو باندې
ډیر زیات مننه په هند صاحب سمدی کڅم تاسو ځینی بوټي یاد کړل ما غوښتل چې په هندوی نصرت راته وایي چې په فصلونو کې یعنی له باغونو پرته کوم کښتونه دي چې لږو بوته ضرورت لري او ډیر دی وبو په مقابل کې مقاومت لري ځینې تاسو په هند صاحب سمدی یاد کړل په هندوی صاحب نصرت تاسو نور یاد کړئ چې نور کوم دغه سي فصلونه دي چې لږو بوته ضرورت لري او د افغانستان شرایطو ته مساعد دي
مننه سروان صاحب ډیر مننه چې موږ ته وخت راکو لومړی خو تاسو ته محترم پوهان صاحب ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم
سلامات
کورم ودان سروان صاحب محترم مخکې له دې چې زه د بوټو په حساب وایم غواړم چې د اوبو په ارزښت او اهمیت باندې څه رڼا واچوم چې هغه طبیعي منابع چې موږ لرو لکه اوبو هر یو طبیعي منابع په خپل ځای اهمیت لري نه
بله
او دا مشکل وی چې موږ له دینو برخو څخه سترګې پټکو سترګې نس پټولای خو بیا هم ځینی لمړی ټوب لري لکه او بو دا ځکه چې دا د ژوند اصلي ماده ده او دا وو په اهمیت باندې خبرې کوو دا به ډیر وخت او ساتلو ونی نو په ټول وګړي په دې پیژې چې وو اهمیت شه ده دا چې موږ څنګه کولای شو دغه وو څخه دا چې ګټه واخو تر څو بوټي هغه بوټي وکړو یا هغه بوټي کښت کوس هغه کم وو ته ضرورت لري دغه دې وو ضرورت واځي د بوټو د پاره نه ده نور ډیر اړتیاوي دي د شاک لپاره دي د څارویو د پاره دي د بیرویو د صنعت ډیر برخه دي چې هغه په غو باندې باس نه کوو راځو کرنې ته په کرنې کې خصوصا هغه بوټي باید وکړل چې د غوي دوره کمي یا په هغه وخت کې هغه بوټي وکړل چې هغه او بو ډيري یعنی مثلا د پسرلی په ټیم کې هغه نباتات باید وکړل چې هغه کم دغه ضرورت لري وخت چې ډيري بو غاړي خو پریود دی هغه ودیزه دوره کمي تر څو چې په دې باندې د دوبي موسم راځي هغه خپل حاصل ورکړي دا یو موضوع بل موضوع دا د هغه نباتات چې مثلا موږ له بازو نباتات څخه چاره نه لرو مثلا غنم دی غنم په افغانستان کې لومړنی غذایی بوټی دا او هیڅوک له دې سترګنس پټه ولا یا ولا درجه نه بات دا چې هغه نبات هغه ورایتی یا هغه نو د نباتات موږ کړو چې هغه ډیر وښ پریود ته ضرورت لري نو دې لپاره باید کوشش وکړو چې هغه بوټی د غنم وکړو چې هغه په کم وخت کې حاصل ورکړي تر څو په هغه په سرلی په ټیم کې موږ هم بارانونه لرو او هم د وګو منابع تقریبا ریچارج یا پروی په لوګوت استفاده اوس
تاسو ول چې کوم بوتونه باید استفاده وکړو خدا لیست مو رانه کو چې مثلا کوم کوم بوټي مخکې په هان سب ځنی یاد کړل
دا 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 ونو څخه په هان سب مصالحان سب محترم په هان سب یادوري وکړ چې هغه نباتات چې نری پنې لري استن پانی لرونکي دي لکه مسمیر درخت وي غیر مسمیر درخت وي او دغه پانی غوښنی وي په کرنیزو نباتاتو کې هغه نباتات چې دغه پانی پلن وي پلن پانی لرونکي نباتات لکه پالک او جوار او مثلا نور نباتات چې هغه بیا ډیر وبو تبخیر وي ډیر وبو ضرورت لري او هغه نباتات چې هغه نری پانی لرونکي دي که مثلا غنم دی اوربش دی مثلا ژوند دی یا کرنیز نباتات دی دغه څخه باید استفاده وشي او ما مخکې داوري وکړه چې هغه نباتات چې دغه ودیزه دوره یا موده کم دغه څخه استفاده وشي.
زموږ د خبرونه ملمانه دي د کابل پوهنتون استاد پوهان غلام رسول سمدی او همدارز د افغانستان د کرنیز علوم او ټکنالوژي ملي پوهنتون استاد پوهندوی نصیر احمد نصرت. پوهن سمدی، تاسو د خورما او د ځینو نورو ونو یادونه وکړه، لیکن ځینې داسې باغونه دي چې په افغانستان کې په هر ځای کې کیږي. خورما خو به په شاید په هلمند کې وشي یا نیمبل ځای ننګرهار کې شاید وشي، په ډیرو ځایونو کې نه کیږي، لیکن اکثره باغونه چې زموږ خلک لري هغه د نورو میوو دي چې او نسبتا زیاتو اوبو ته ضرورت لري. په هغو کې کوم یو فکر کوي چې کم اوبو ته ضرورت لري؟
ډیر ښه. د میوو یا د نورو غلو دانو د هر نبات اوبو اړتیا یو د بل څخه توپیر لري، ولی مثلا د میوجاتو پاکله باندې د میوه پاکله باندې باید زده شي وایم چې مثلا خورما چې کرل کیږي دا په مشرقي زون کې، په لغمان کې، په جلال آباد کې، په فراه کې، کندهار کې، هلمند کې، نیمروز کې، خوست کې، په هغه ځای کې، په هغه دښتو کې چې هلته هوا ډیره ګرمه وچه او دا رقم اقلیمی شرایط ولري، په هغه چې دشتو کې دا ته ډیر زیات شته او فوق لري. مثلا اوناب یا جوجوبی چې ورته وای دا مثلا په فراه کې، په هرات کې، په مشرقي زون کې، په دې ولایت کې لري. مثلا انځر یو داغه میوه څخه دی چې دا دغه په مقابل کې چې د وچکالی په مقابل کې مقاومت لري، چې دا په کندهار کې، په بلخ کې، په سرپل کې، په جوزجان کې، په دغه کې، په فراه کې، په هرات کې، په دا ولایت کې کرل کېږي.
لیکن استاد سوال لته شاید پیدا شي چې تاسو وایئ چې خورما په کندهار کې هم یا په دشتي سیمو کې هم کېدای شي حاصل ورکړي، لیکن ولې خلکو توجه دې ته نه ده کړی؟ یوازې په هلمند کې په وروستیو کې خورما رواج شوې ده او ښه حاصل هم ترلاسه کړی دی، ولې خلکو دې خواته مخه کړې نه ده؟
خبره داره چې د زراعت خو یو د دې ته ضرورت لري چې موږ باید د زراعت دوه عمده اړخه لري، یو یې ترویج دی، بل یې څېړنه او تحقیق دی. څېړنه د زراعت مغز دی یا مغز تشکیلوي، او 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 ترویج د زراعت عضلات تشکیلوي. بدبختي دا ده چې افغانستان کې په هیڅ وخت کې، نه په تیر نظام کې، نه په دې نظام کې، نه په خوا کې، د زراعت بخش ته هغه څه توجه چې لازمه ده هغه نه ده سوی. که دلته واقعا یو علمي څېړنې ترسره شي او ترویج مو فعاله وسي، بزګرو ته دا راهنمایي ورته وکړي چې کوم بوټی ستاسو د اقلیمي شرایطو سره توافق لري. میوجات یو ډیر مغلق او پیچلی خبر لري. که زه دا درته وایم چې یوازې دا نه چې مثلا ځکه سمه ده، یوازې دا نه چې اقلیمي شرایط دي، ډیری خبرې دي چې د یو میوي د باغ په جوړولو په انتخاب کې دا دلته باید په نظر کې ونیسو. مثلا ما د خورما د پیاز کړ چې خورما مثلا په زه په خپل وزارت زراعت کې می کار کوي د یو څو کالو لپاره، هلته ما یو طرح، یو ملي طرح د خورما د تجارتي باغو د جوړولو لپاره جوړ کړ چې هغه وخت په جمهوریت نظام کې د شورای عالی اقتصادي څخه منظور سو په داوو ولایتو کې چې تا نه یوازې په هلمند او په فراه او شروع کړل. خبره داره چې زموږ د ترویج فعالیتونه هغه څه چې باید وسي چې خلکو ته راهنمایي ورته وکړي، او داغه بوټو په مقابل کې داغه هغه نباتات یا هغه میوه وکړي چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت ولري، ښه بازار ولري. خورما موږ د کاله ډیره زیاته اندازه باندې موږ د خارجه واردوو، هلته چې مستیس په وطن کې په خپل د دې امکانات شته چې دا باغ ولر اوس په کندهار کې غټ باغ شته په په فراه کې شته په هلمند کې شته په ننګرهار کې شته دا کارونه سره شوي دي غټ مشکل هم دا دی چې زموږ دغه ترویجي فعالیتونه چې هغه سي شاید باید اوسې خلکو ته رهنمایي وسي نه دي سوي نو په خپله باغداري یو داسې یو کار دی چې باید هغه په تجارتي شکل باندې واوړي تر څو چې تجارتي شکل وانه وړي او بیا بیرته صادراتو ته موږ میوې لګژري کراپ ورته وایي تر څو پرې های والیو کراپ ورته وایي د ډېر لوړ ارزښت لرونکی دی په پی واحد ځکه کې ډېر حاصل ورکوي دې ته باید سخته توجه وشي.
استاد یو بل پوښتنه له تاسو څخه داسې چې تاسو وایي چې خوربا په هر راس شرایطو کې واده کوي او حاصل ورکوي دلیل دا ده چې البته هوا می منظور نه دی دی خاورې او دی وبو کمواله می منظور دی دلیل دا ده چې ریشه ډیر ژورې زی او کڅه ده
دلیل دا ده چې د خورما کته سو د پانی وګورستی د خورما پانی دبل دی ډیر واکسیدی او دغه خورما د شي چې دغه هر پانی اغزی ډیر زیات لري دغه اغزی داسې دی چې د دغه نبات څخه د دغه تبخیر چې ورته وایي د تبخیر اندازه ډیره زیاته کمه ده هر څومره چې د نبات د پاڼو څخه د تبخیر اندازه کموي په دې مفهوم چې دی خپل او خپل فزان کې ساتي او دی په خپل ژوند ته ښه دوام ورکولی شي چې دې ته ترانسپایریشن ریشو ورته وایي چې دغه ترانسپایریشن ریشو په خپله د محصول پر تولید باندې اغیز لري خورما د یو ګرمي موځکی بوټی دی لکه داسې چې په عربستان سعودي او دوبۍ او قطر او په دې ځای کې هلته عربي به مکتلو کې خورما چې هوا ډیره زیاته ګرمه ده او یاده ده جنت یو میوه ده نو په همدې خاطر باندې دلته په افغانستان په هغه موځکو کې چې هوا هلته ګرمه وي ژمی باید هغه ونیسي ډیر سوړ باید ونیسي خاوره هر څومره چې خاوره یې خراب وشي دا یعنی چې د مالګې په مقابل کې مقاومت لري د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت لري په یو نقطه باید درته چې اول دوه مدریم کال او بوته ضرورت لري چې دته موږ هغه متمم آبیاري یا سپلیمنټري اریګیشن ورته وایي چې هغه باید وستي تر څو پرې چې دا نبات مستواش بیا پس لاغه بیا نو ډېر کم اندازه باندې او بوته ضرورت لري هم دا رقم بادام مسکوی بادام لري تاسو هم د افغانستان څخه د معلوماتو دي چې په کوی بادام سموږ د پستلو د افغانستان نه نه د بدخشان تر هرات پورې چې بیا له دغه څخه چې بیا له باران څخه نور هیڅ شي نه سولې دغه څخه په شان د نور دغه فاصله خسته ایسو همدار کم انځر مثلا شو مقاومت لري نو دا په هغه هر میوه د ځان لپاره یو مشخص اقلیمی او خپل د ځان لپاره یو زول لري مشورمه څه وایي چې هغه سم د ټیکې په کابل کې وکړو په کابل کې هوا له خطر دلته نه کیږي دلته ورواته نو مونږ کولای شو ماغه مکمل تمن دوی
bale ډیر زیاته مننه د سویابین پاره راته وای سویا په باره کې چې دا څنګه ډیر وبوت ضرورت لري ک کم وزیر خلک وای چې کم وبوت ضرورت لري ولې ډیر ریواج شوی نه ده
سویابین خروان صاحب د افغانستان کې نوې نبات ته یعنی په خوانی سابقه نه لري اگر چې ډېر په خواته کرل کېږي په نورو ځایونو کې خو سایبین هم پلان پانی لرون کې د دیوبو په مصرف کې تر نورو نباتاتو ډېر دیوبو مصرفي خو یو شی چې باید یاداوري وسی څنګه په هم سره ټول خبرې ما ونه ورې دي خو یو برخه مې واورې ده دغه سم میتودو ته باید کار واخیستل چې څروان صاحب کاغه سایبین وي کاغه غنم وي کاغه لوبیا وي کاغه اوربش وي کاغه جواد نو ټول هغه نباتات چې موږ تاسو په افغانستان کې استعمالو دی غوی لپاره د بیاري لهغه کار واخیست او بو مصرف کړ مثلا د تاسو په طریقه یا موږ په مسلکي اریګیشن او توای دا میتود اوس په نړۍ کې ډیر چې ډیر هیوادونه له دې میتود څخه استفاده کوي یا مثلا د باران په شکل د بو بیاري ده چې هم دی بو دغه کې اندازې کې کمش او هم په زمن کې
لیکن استاد غنم او ځین نور شانو فصلونو کې بیا د قطرې یا د څاسکول سیستم استفاده نشي کړی
او کېدلې اوس په دغه چین ته موږ وګورو په چین کې اوس ټول اړتیا د غنمو هم د ډریپ اریګیشن په واسطه کې خو بیا د غنمو څخه باید په کګوس مثلا په افغانستان کې امکان و نه لري یا غنم ډیر د ډریپ اریګیشن په تاسو په طریقه باندې نه اړتیا کې نو بیا لازم ده د استغنمو هغه راځي چې وکړو چې امه موده کموي او هم جر اصل ورکوي ترڅو په موسم کې سموج په افغانستان کې وبو کې مان لرو د اصول ورکې ځکه دا غنمو فصل په یخو مناطقو کې تقریبا شپږ میاشتې اته میاشتې ترتیز او په ګرمو مناطقو پنځه میاشتې شاوخوا نیسي نو که چیرې موږ هغه ورایتي استعمال کړو هغه په درو میاشتو کې رسیږي نو په پسرلي کې موږ د اوبو کمښت ډېر کم احساسو په افغانستان کې نو بیا موږ کولای شو چې هغه څه ښه اصل واخو او هغه
بله صاحب ډیر مننه سلامت اوسئ پوهن صاحب سمدی تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې د رمځکې لاندې اوبو سطح کال په کال ټیټه شوې ده یو شمېر داسې ونې چې ریښې ډېرې ژورې تللې او له لاندې بې اوبه اخیستې آیا په دې اړه کوم تحقیق شوی ده چې په هغوی څه تاثیر درلودو
د استاد مسرت څو ورته وکړي چې د خاوري او د بیاري د څنګه استاد هم دی خو دومره ویلی سم چې بعضی ونی لکه مثلا ایکولوکټوس ورته وایو چې دغه ونی ډیر زیاتې اوبه د اوبو څخه ډیر زیات استفاده کوي د وزلاند د ځمکې لاندې او د ځمکې لاندې اوبو څخه ډیر زیات استفاده کوي یو تعداد نباتات دي چې هغه رشي چې هغه ځنګلي ونی دي چې ډیر زیات استفاده کوي دا غوښ خبره دا غوښ خبره مخنیوي وسی لکه په جلال آباد کې یو کلوپټس فورا ډیر زیات دي ونه خو هغه ځکه شاوخوا کې چې هلته بیا ځکه زمنا کې دي په اصطلاح ضرورت ودی ته چې باید ځکه شو وسی دا غوښ خبره باید استفاده وسی ول په سره کې عموم سره یو تعداد ځنګلي ونی دي چې هغه د ډیر زیات اوبو څخه استفاده کوي ولې د میوه پاکل زاد درته وایم چې میوه جات په صورت یمو د ډیر اوبو نه خوشي په دې خاطر باندې چې هغه رشي او غستکیږي مختلف ناروغي پیدا کوي دا غو د لپاره خصوصا هغه نباتات چې په کټار په شکل کرل کیږي دا زما یو پیشنهاد دی بزګرو ته خیر دی که په یو څه په اول کال کې لګښت زیات کړه د ډریپ اریګیشن یا د چاڅکو په سیستم بیاری باندې استفاده وکړي هم په دې باندې د لږو اوبو څخه به ډیر زیات استفاده وکړي ډیر باغونه به جوړ کړي او هم به باغونه په ناروغي باندې اخته نشي
بله ډیر زیات مننه استاد نصرت کته سیم په دې اړه خبرې کوي مهرباني او زمنن بل پښتنه ده چې څنګه خاوره د فصلونو لپاره دوغه فصلونو لپاره چې کمی وبغواړي مناسبه ده تبن چې هر ځای کې به هر ډول فصل نکیږي کم وب سره به گزاره نشي کولای
بل سروان سیم محترم د استاد زوږه کې چې داسمه اډی کوم زه فکر کوم چې ټکنیکی مشکل لري نو په دې خاطر باندې زه بیا یو ځل قطه سمبل تر اوسه نه ان شاء الله
bale bale مال د خاورې له نظر خاورې به هم شاید تاثیر لري چې په وسیمه کې یو ډول خاورې ممکن ل هغه بوټو سره هغه بوټو ته مناسبه وي چې کم یو بو ورته پکار دی آیا د خاورې نویت هم رول لري او کنه
خاوره خو زما مسلکم د په هانت ابو یادوري وکړه خاوره په درې ډوله ده چې یو هغه متنی خاوره دي یو ریګي خاوره دي یو سټي خاوره دي نو هغه خاوره چې هغه ریګي خاوره دي هغه د اوبو ضایعات زیات لري دی اوبو لاندې اوبو ضایعات د تبخیر لاره دي اوبو ضایعات او هغه خاوري یا هغه مناطق کې چې خاوري مدني یا کلی خاوري دي هغه خاوري دي وبو زیات د غلري مخصوصه ساتل لري او هغه وبو ساتل شي تقریبا تر څو ورځې پورې وبو ساتل شي او له غوي څخه وبو ډیر نه ځای کیږي لکه په خاوره کې یو رقم د ورکم مصري موجود دي یو رقم سری د وبو د فار دي او یو رقم سری د هوا د فار دي نو هغه خاوري چې هغه ميدان سټراکچر لري یا جوړښت لري ساختمان لري د وبو د کښنی سری ډیری یعنی د وبو نیولو زیات قابلیت لري او هغه خاوري سریګي خاوري دی هغه مناطق سری خاوري ریګي نه دی ځین د خاوري دی د وبو ساتلو توان کم ده یعنی د وبو ساتلو ظرفیت کم ده نو په لحاظ هغه خاوري سیالته د وبو ساتلو توان ډیر وي هغه نباتات ډیر وبو ته ضرورت لري وکړل شي او هغه خاوري سریګي خاوري دی خو ریګي خاوري کوشش وکړي هغه نباتات نن څنګه لرونکي دي او ژر څنګه کوي او بوت زیات ضرورت لري لکه رلو تخداري وست
بله صاحب ډیره زیاته مننه. اوس یو اوریدونکی لرو د واتس اپ لاري را سره دی. مهرباني کوي مهرباني کوي.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. خاموش د زبل ولایت متاثرت ما
سره. مهرباني کوي خاموش صاحب مهرباني.
ډیره مننه ډیره مننه. زما یو نظر داسې دی، زموږ د معلوماتو زما د شخصي معلوماتو پر اساس هغه نباتات چې د پانو سطح فراخوي او پانی په اصطلاح سره غټ پانی ولري هغه ډیر زیات اوبه تبخیروي، نو په دې اساس سره زیات اوبه ته مرتي لري ضرورت لري. او په عموما کې نباتات تقریبا تر 90% لوړ زیات اوبه تبخیروي، یو 2% دوی د خپل ځان د غذا د برابرولو لپاره مثلا جذبوي، نبات ځان ته نور بیرته تبخیروي. نو دا مې نظر دی او پښتنه مې داده چې مثلا دلته د افغانستان کې بیا دین ولایتونو کې د اوبو ساته پر کمیدو دا ډیر په چټکۍ سره کمیږي او زیاتره سیمې کې د شاکو بنه پیدا کیږي په مشکل سره ده. نو دولت په دې برخه کې څه کړي باید څه وکړي؟ مثلا هغه خلک چې علم لري پوه لري غوي دا غوي ته دا معلوماتي غوي پوهیږي چې کوم نباتات باید په کوم سیمه کې وکرل شي، او دا باغوانان چې دي مثلا بزګران چې دي دوی په دوی دا معلومات نه لري، نه ورته کوم ټریننګ ورکول شوی دا مثلا نه ورته داسې څه دایر شوی چې په دې اړه دوی ته عامه پوهاوی ورکول شي، معلومات ورکول شي چې کوم نباتات په کوم سیمه کې باید وکړي. په دې اړه باید دولت څه وکړي. او یو بل لوی لامل دا ده چې بدا شمسوي باندې اوبه راځل کېږي، مثلا په زیاتره سیمه کې د مځکې اوبه چې څومره ضرورت نباتات ته یا څومره غي ترغه اضافه راکشل کېږي، نو د دې د مخنیوي لپاره یا د دې لپاره یو طرحه جوړ شي چې دا خو په خپل لاس د اوبو کمښت سره مخ کوي خلک، او دا سیستم پیدا شوی دی چې اول وار کې اوبه زیاتې وي، دوی اوبه په شمسي په ذریعہ سره راستلې، ورسته ورو کمې دي، او حتی شنه باغونه یعنی پالونه دوی د تار سوي دي چې هغه پریش دی باغ وچ سي او بو ساته نورم چې ته سوي ده. په دې اړه کې باید دولت جدي ګام واخی او دغه شمسي اوبو زما په نظر سره راښل دا به یو ډیر غټ ځانې د اوبو د ساتنې کموالي لپاره.
بله ډیر زیاته مننه خاموش صاحب. وربشو پوهان صاحب سمدی ته. پوهان صاحب شاغل خاموش په خبرو سره تبصره لري.
خاموش واقعا ډيري ښه خبري وکړي، ډير ښه وړاندیزونه درلوده. زما خو نظر داسې دی چې مخکې نصرت صاحب هم په دې اکله باندې وویل، په لومړی قدم کې دغه یو ملي ثروت چې دی، یو ملي منابع اوبه چې دي، خصوصا د مځکې لاندې اوبه چې راستل کېږي، بزګر باید حتما همداسې یو سیستم باید جوړ شي، حکومت باید داسې یو اداره باید سره رامن سره وړي چې د دو که څوک چې استفاده کوي خصوصا د میوه لرونکو د ونو دپاره، خصوصا هغه سبزیجاتو دپاره، د میوه دپاره چې د قطار په شکل باندې کرل کېږي، باید حتما د چاسکو د اوبو د چاسکو لګولو سیستم دا باید ور باندې حتمي شي. دا باید حتمي شي چې ته وروره چا جوړه اوبه د ځکه لاندې راباسي، دا اوبه د تیلو ارزش لري، دا باید تر تیلو له ارزش زیات وي، دا باید ته بې ځایه باید استفاده ونه کړي. دا یو خبره. دومه خبره دا ده چې د اوبو د پاره چې زموږ د ځمکې تبخیر په دوه قسمه دی، یو د نبات د پاره څخه تبخیر صورت نیسي، یو د ځمکې د سطح څخه تبخیر صورت نیسي، چې دې ته ایواکو ترانسپایریشن ورته وایي. یعنی چې دلته مهمه دا ده چې موږ باید د ځمکې پر سطح باندې دغه د باید مالچ ورته وایي، نه چې مثلا تور مالچ ورته وایي، بعض نوکرین مالچ دي، د دې دا د اوبو په ساتلو کې ډیره ګټه کوي، دا د نبات په وده انکشاف کې ډیره ګټه کوي، دا د مرزونو د ناروغیو د پامن جوړولو کې ډیره زیاته ګټه کوي. آیا که دغه بزګر درو کې دا به څومره ګټه وکړي چې د ځمکه ورته په سړی کې چې ته دا مال چور باندې کاش کې ارزه بوټي د منځزي مرزونه کنټرولېږي، ځکه ګرمېږي، ونه شواد او نمو کوي، د دې لپاره دا باید دا ډیر ضروري دی. بل خبره دا ده چې موږ باید امیش وزارت زراعت د کرنې په ټول پونځګان چې په افغانستان کې وجود لري، باید دوی باید چړنیزي برنامه باید جوړ کړي. چړنیزه برنامه چې شي، د هغه برنامه ده چې د یو بزګر ستونزې ته د حل لار د تحقیق پر بنیاد باندې جوړ کړي، چې باید محقق یا څېړونکي د ترویج د مامور سره، د بزګرو د باغدار سره یو ځای پر هغه ستونزې باندې کار وکړي، د هغه لپاره یو علمي او تخنیکي د حل لار ور پیدا کړي. متاسفانه په افغانستان کې زراعت فاکولټي او استاد موږ هیڅ نه د تحقیق لپاره کوم داسې خاص بودیجه نسته، خو دا باید پاینده که باید دا پا جدی توګه په نظر ونیسئ. داسې ورایټیګانې که په میوو کې دي او که په نورو غلو دانو کې دي، باید داسې ورایټیګانې پیدا سي چې مقاوم د هغه په مقابل کې د وچکالۍ په مقابل کې مقاوم اوسي، ژر پر حاصل باندې راسي. دا 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 برنامې که په نظر کې ونیول سي او تعقیب سي، ولې د اوبو نشتون نه تنها چې د دې بحث کېږي چې موږ به زراعتي او کرنیز محصولات به ونه لرو، بلکې هلته د حیواناتو، د نباتاتو، د نورو ژوندي موجوداتو، د انسان لپاره به
سلامت اوسئ پوهند صاحب. پوهندوی نصیر احمد نصرت صاحب، تاسو په کندهار کې یاست، هلته د اوبو د کموالي په خاطر تاسو کروندګرو ته د کومو فصلونو د کرلو سپارښتنه کوئ؟
سروان صاحب محترم، فصلونه خو هغه فصلونه چې په افغانستان کې رواج لري پوهان صاحب ته معلومه ده، ناګزیر دي چې له هغوی څخه خلک صرف نظر وکړي. لکه مثلا غنم دي، غنم د افغانستان هغه اصلي نبات ته، او هیڅوک هر څو نورته وایي چې غنم مه کر، غنم به وکړي. خو خبره په دې ځای کې ده چې هغه څېړنې سي شوي دي او څېړنو ښودلې ده، لکه پوهان صاحب چې محترم چې ورته اشاره وکړه، هغه مقاومې ورایټي چې هم د خشکسالي په مقابل کې او هم د امراض او د آفاتو په مقابل کې او هم نموي فصل لند او ترویج سی او هغه رایټی په څېړنو کې د زراعت پانتون او پانځیو څېړنې کړي دي او خپلو څېړنو کې هغه راایستلي دي. د زراعت وزارت او په مربوطه ولایاتو کې د زراعت ریاستونه او د ترویج مامورین دغه څېړنې باید اماهنګ کړي او د دغو څېړنو څخه باید په ساحه کې هغه مامورین، ځکه پانتونونه اجرایه قوه نه دي، نه ارګان اجرایه ارګانونه دی، کولای سي خپل دغه څېړنې ورته وسپاري یا نشر کړي. له هغوی څېړنو څخه بیا هغه د ترویج مامورین په ساحه کې د هغوی سره په امانګي کار وکړي، تر څو هغه نباتات سي هغه کم اوبو ته ضرورت لري، مقاوم وي، د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت ولري، او همدارنګه نموي فصل یې لنډ وي، له هغوی څخه استفاده وکړي. او په زمن کې نور نباتات سي دي چې هغه نباتات کم اوبو ته ضرورت لري او هغه ورته توصیه سي، هغه خصوصا په څېړنو کې ثابته شوې ده چې دغه نباتات او هغه علمي څېړنې پر غوی تر سره شوي دي. بعد له علمي څېړنو څخه دې نتیجې ته محققین رسیدلي دي چې په دغه برخه کې یا په دغه خاوره کې دغه نبات ښه نتیجه ورکوي او دغه نبات وکرل سي. مثلا په کندهار کې پسته ښه نتیجه ورکړې ده، په کندهار کې زیتون ډېره ښه نتیجه ورکړې، هم د مالګینی خاورې په مقابل کې مقاومت لري، هم د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت لري، او هم ښه حاصل ورکوي. نو په دغه باره کې باید کوشش وکړي چې دغه څېړنې سي شوي دي، د دغو څېړنو څخه په ساحه کې استفاده وشي.
بله استاد، بیا هم یو پوښتنه له تاسو څخه. تاسو ویل چې پسته او زیتون په کندهار کې ښه نتیجه ورکړې ده، او حال دا ده چې هم پسته ډېره قیمتي ده میوه ده، او هم زیتون ډېر قیمتي دی په بازار کې. نو خلک تر څه ده پورې زیتون او پسته وسکري؟ په خپل دوی د پستو زیتون باغونه جوړوي.
د پسته په باره کې دا غي د دولتي موسساتو که په خوا کې کوس وغو ډېر څه ترویج کړی ده، او د پستې دغه نالانې باغدارانو ته په ولسوالیو کې توضیح کړي دي. په کندهار کې اوس په پریمانه کچه باندې د پستې باغونه شتون لري، چې یو له هغوی څخه نمونې په شکل باندې د هلمندي صاحب باغ داسې خورا ښه نتیجه ورکړې ده، او په داسې یوه ساحه کې کرلې ده چې هغه ساحه په هیڅ ډېر لوړ او خاوره ټوله قلوي خاصیت لري. هلته داسې نتیجه ورکړي، نو هغه نتیجه وسي هغه خپله کوریه لري، له هغې کوریه څخه خلک ترویج کوي او تکثیر کوي خپل باغونه دي. او هم دلته ځینې موسساتو لکه د ایم سي ورو ټاپیس هغوی خلکو ته ترویج وکړو، اوس په ژړی پنجوایي میوند شاولی کوټ او دغه کې خاکریز ولسوالیو کې پریمانه د پستې باغونه کرل شوي دي او له هغوی څخه استفاده دکی. ولی زیتون سیتی هغه یوازې په ځینو برخو کې کرل سی، ځکه زیتون بیا پروسس ته ضرورت لري او هغه فابریکې ته ضرورت لري. څه زیتون سی دلته کرل سی دي، هغه زیتون هم کله سی اصول ورکې، له اصولو بعد بیا ننګرهار ته وړل کیږي او په ننګرهار کې فابریکې کې پروسس کیږي. نو په دې خاطر زیتون نتیجه ورکړې ده، خو سی زړش نه خلک بزګران او دهقانان هغوی ته زړه نه شي کوي دغه پروسس د جنزال څخه ځان درکوي. نو پسته پریمانه ده او پسته په کندهار کې ډیر څه نتیجه ورکړي او ډیرو بزګرانو کړلې.
بله صاحب، ډیر زیاته مننه ښاغلی نصرت. پوهان صاحب سمدی، نور څه پوکار دی چې د اوبو د کموالی له کبله د کروندګرو ستونزې کمې شي؟ تاسې مثلا د قطرهی سیستم یادونه وکړه، نور کوم کارونه پوکار دی؟ زما ذهن ته چې راځي هغه یو خو دا ده چې زموږ د افغانستان د کروندګرو ځمکې هوارې ډېرې نه دي، لیول نه دي ډېرې، یا بل دا چې ویالی او کانالونه مو پاخه نه دي. په کومو ځایونو کې چې ویالی پخې دي اوبو مصرف کم وي، څومره ممکن نه ده چې دا کار وشي په افغانستان کې د خلکو اقتصاد هم ښه نه دی؟
زه باید د باغداري په کچه دا ووایم، کوم ځای چې باغونه جوړیږي خصوصا د پستې، د زیتونو، د خورما، د عنابو، دا باغونه چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاوم دي او معمولا په داسې ځکه کرل کېږي چې هلته د نورو غلو دانو لپاره بیا هلته زمینه نه ده مساعده. نو مثلا لکه پسته چې د زیتون چې دي، بادام چې دي، که تاسو سمنګان ته ولاړ شئ وګورئ په دا تپو کې په دې ځای کې هلته بل بوټی نه کېږي، په داغو دپاره بیا زمینه مساعده ده. دلته نو دغه سیستم د واټر شیټ مینجمنټ چې ورته وایي، یا د اوبو د تنظیم مسایل دي، چې دلته دا باغونه چې جوړیږي د دوی سیستم باید خلاف د اوبو د راتګ په سیستم باندې وسي. دلته باید داسې چوکاټونه ورته جوړ شي چې دلته د وی په شکل باندې یا د کانتور په سیستم باندې چې دا د باران اوبه چې راځي، اول دغه د باران اوبه دلته موږ باید ذخیره کو. حتی په بعضو برنامو کې مالیدلې دي کولای شي چې داسې مصرفه د دخل مطلقه بیاري ده، داسې یو رقم تونونه لري چې دا د شو بغل ته ورته نصفي چې دلته اوبه ورته اچي. بل غټه مسله دا ده چې دا د ارزه بوټو کنټرول ډیر زیات مهم دی، چې ارزه بوټي باید کنټرول شي او مالچ سیستم دلته د مالچ سیستم څخه باید استفاده وشي، چې مالچ یا مالچینګ د دې سبب کیږي چې د ځمکې د سطح څخه ما مخکې وویل چې دا تبخیر په دوه ډول دی، یو د نبات د ځمکې څخه دی چې د ځمکې څخه هم چې اوبه ولاړي هوا ته پورته شي خو نشته نو ریښه څخه اوبه واخلي. د دغه اوبو د ساتلو څخه موږ باید مالچ استفاده وکړو. مالچ انواع او اقسام لري، ته کولی شي د ډبرو مالچ جوړ کړي، ته کولی شي چې د وشو مالچ جوړ کړي، ته کولی شي چې د بوسو مالچ جوړ کړي او دا سیستم. او بل که موږ تاسو د خاورو مثلا حیواني سره دا چې کمپوست چې ورته وایي یا گرین مینور چې ورته وایي، د دغه څخه د خاورې سره دا ګټه سي دا په خپله رطوبات ساتي. د رطوبات ساتل دا ډیر زیات مهم دی چې موږ د وچکالۍ په مقابل کې دا مشخص کولای شو مبارزه وکړو. بل خبره دا ده چې خصوصا په میوجاتو کې باید موږ داسې میوې خو پر یو بل نیلې بوټي غواړي یا رستاق غواړي چې هغه پیوان سي. موږ که داسې رستاقونه پیدا کړو چې هغه د وچکالۍ په مقابل کې بر علاوه چې د امراض په مقابل کې ژر پر حاصل باندې راځي، که دا اوس ډېر زیات لري. زه اوس یو بل لنډ مثال وایم چې مثلا د انګورو ده، انګور مثلا موږ دغه لرو، حسیني انګور لرو، دا تازه خوړه کېږي، دا باید حتما اوبه سي. ولې کشمشي انګور که په تنه په پسرلي کې چې اوبه ډېرې دي، یو دوه واره اوبه وخوري، ولې نور که اوبه هم ونه سي د خپل انګور په خیې خو د کشمشو اندازه به کوچنا کوي. کشمش یا باید غټ پاینی سورت وسی یا متوسط پاینی سورت باندې وسی. یعنی دا تاک ما ته کولای شي چې ما ته ممیز را ته جوړ کی چې راټولومي انګور د تازه خوراک لپاره نه بلکې د ممیزو لپاره. مثلا توران انګور مثلا کولای شم چې دا زه په دشتو کې وکرم، باغونه جوړ کړم، په اول د پسرلي کې چې د نهر څخه اوبه راسته، د رود څخه اوبه شته، زه هغه اوبه کوم په دوست څخه استفاده کولای شم. زراعت مختلف ابعاد لري چې مثلا بل خبره دا ده مثلا مشترکم کولای شو چې یو منطقه په اصطلاح د وچکالۍ څخه نجات ورته ورکړي. یو تعداد بوټي دي چې هغه ته موږ عوام مرتبه کوي، که موږ د خپل د باغو پر شاوخوا حتی که د غنمو پر شاوخوا دې ته موږ بادشکان ورته وایي یا باد ماتونکي یا د ګرمۍ د تغییر او تبدیل لپاره کټارونه مختلف د لسیانو پر شاوخوا باندې مثلا شینګ وکړو نور غم توتان وکړو نور دغه ځنګلي ونه وکړو تر چې دا دی وکړه منطقه چې شکیږي منطقه سړکیږي د منطقې سوړوالی درجه حرارت راټیټوي کوم وخت چې درجه حرارت راټیټ شو هوا سړه شو د تبخیر څخه مخنیوي کوي تبخیر کمیږي تبخیر چې کم شو نبات لږ اوبو ته ضرورت لري
بله
ډیری ډیری طریقې ستاسو چې د سړی باس اور باندې وکړي خبره راځي چې تاسو د برنامې وخت هم کم
بله په پښتنه بل تاسو څخه استاد تاسو وایي چې څومره چې بوټي او ونې زیاتیږي او عمر رطوبت هم زیاتیږي د نورو فصلونو سره کومک کوي د افغانستان اکثر غرونه سپیر دي لیکن په ډیرو کې دا امکان شته چې ځینې ونې پکې شنې شي موږ په ځینو ځایونو کې پسته مثلا لیدلې ده یا ځینې نورې ونې دي دا ونې کله که څوک کیږدي په لومړیو کلونو کې اوبو ته ضرورت لري او په همدې خاطر دا غرونه هم داسې سپیره دي او کنه اسې نیالګیو ته ضرورت لري
خبره ده چې مثلا که زه ژوندې مثال درته وایم زه په خپل علي وزیر خوشحال خان کې کښېنم بنده کرغې ته ډیر نږدې يم دا د بنده کرغې دغه د تپی چې دی دا که درته وایم په هر کال کې برنامه شته او دلته نیالګي کښېنوي که درته وایم یعنی په ډېره کمه اندازه باندې نیالګي ژوندي پاتېږي خبره داده چې مځکه هم شم ځکه ده تپه هم شه تپه ده داسې نه ده چې د تپه غیر مناسبه ده خبره داده چې نیال د کښېنولو وروسته د هغه تنظیم او اداره ډېره زیاته مهمه ده چې هغه باید وبسي هغه د اول دوم دریم کال کې ترڅو پرې چې د درشي هغه ماین رطوبت خپل ځان رسوي دغه باید مراقبت وسی په جدي توګه باندې وسی نیالم د سده ولی دغه مشکوریا یا یو سیدلینګ چورته وایو یا اپ سپرینګ چورته وایو په دې معنی له کته کول غونډې دی چې د مور را پیدا کیږي یعنی دومره مراقبت ته دغه لري مراقبت ته ارتیالری چې دا باید وسی کله دا درته وایم کوونی اول په اول یو منطقه شناکه منطقه چې د شناکره بیا پاس لا غته کته هر باغداري کوي هر کار چې کوي دلته به دا غوټي د شه حاصل د لاسراوند د پاره بتاته زمينه درته مسایدي یو بل تکي زو फायदा کوم چې د هر وچ کیلو درای متر چې موږ ورته وایو اغه د وګو په مقابل کې څومره وګو مصرفيږي څومره وچ مواد څومره حاصل ترلاسه راوړي دا غنه بعد باید وکړل چې اوس خو نه ورس په ورځ باندې د اکلیمي تغیرات چې راځي ځکه دومره مهمه نه ده لکه وګو مهم دي څومره وګو دې مصرف کړي دي څومره حاصل ترلاسه راوړي دي دې ته باید وزارت زراعت د کرنې پونځي او نور نهادونه باید پدې کې جدي باید کار وکړي په دې خاطر د افغانستان خلق د دې شغل زراعت په زراعت کې ډیر زیات اخته دي نو په دې اکل باندې باید انکشافي برنامه او پروژې باید شروع شي پر وخت نه د ادوکل را پدې خاطر په زراعت کې د سی واقعي بنیادی پروژې نشته چې د بزګر او باغداران سره کومه کم بس کړي ډیر مننه
له تاسو څخه استاد نصرت ما مخکې زمکې دي هواروالي یادونه وکړه دا سه اندیشنه شته چې کال په کال وچکالی نور هم زیات شي او بنورې هم کمی شي نو د اوبو ارزښت په فکر کوم چې لا زیات شي د زمکو د سطح لیول برابرواله دا څومره د اوبو لس په مولو سره مرسته کوي
نه سروان صاحب د کله باید وایو چې دا ډېر رول لري متاسفانه په افغانستان کې هغه په خاني سیستمونه دي غرقابي سیستمونه دي او په خاني زړه سیستمونه دي چې هغه همزه کې ناواره دي یو ځای ډېر بولاړي او یو ځای کمی بولاړي دا هغه وخت امکان لري چې دغه د کرنې سیستمونه میکانیزه سي یعنی اصلي سیستم ته واوړي اوس نو سیستمونه په هان سپ ته بهتره معلومه ده لایزر لیولینګ په نامو باندې ماشینری موجوده دمځکه ټوله داسې لیزر کوي هر هر څونه اندازم ځکه ستوبې هغه په کایو انچو بود په سر کې ولاړ وي په پای کې به مغه یو انچو بود ولاړ وي نو هغه بیا په دې خاطر باندې دمځکه یو لیول کوي او د نباتاتو ته په مساویانه اندازه باندې ټوله ته ورسیږي دغه ټکنالوژي ځخه باید کار واخیستل شي دغه ټکنالوژي باید ترویج شي ترڅو هغه ډیر قیمتي هم نه دي دغه عادي ماشینري ټراکتور سمځکه اړي دغه ته لیزر لیولینګ سیستم وربسته کیږي او هغه یو مسلک کس پاول سر کې غواړي چې هغه ځکه ټول لیول کې متاسفانه قندهار یا جنوبی غرب حوزه کې تاسو ته بهتره معلومات ده پوهان صاحب ته بيخي ډېره معلومات ده پارتیکلچري برخه کې ډېرې د انګورو باغونه دي او د انګورو باغونه دونه جوې لري دغه د اوبو د درېدلو ځایونه چې یو ځای په اصطلاح نیم متر اوبو ولاړي یو ځای ول وشت بو ولاړي دا سیستم د لیول د ځکه د خاورې دا نه ده برابر نو کچیرته له دغه نوې ټکنالوژي څخه د قانون او بزګران کار واخی دمځه کې ټول لیول کې بعد لغو کدی باغ جوړی یعنی پارتیکلچري برخه کې پوهان صاحب ته بخیر بهتره معلومه ده چې اول باید باغ نقشه وسیم ځکه اوار سی لیول سی ورسته بیا باغ ولې متاسفانه په افغانستان کې دغه سیستمونه رواج دي اول باغ دې بیا ورسته ګوري سیم ځکه لوړه د ټیټه ده نو دغه لیزر لیولینګ سیستم کچيري رایج سی رواج سی او هغه خلک لغو څخه استفاده وکي او بیا ورسته باغ کښنه یعنی تر باغ تر کښنه ول او مخ کیم زین پروسیس تا یا درکشت کولو د مخم د ځکه دا وارولو لپاره د ځکه د لیول کولو لپاره د ځکه د سیستم د برابرولو لپاره وګړي په مناسب باندې ځان بارو کول دغه سیستمونه ستا هغه باید وسی بیا کشتو کرونده باندې وس کغه آرټیکلچری نه باتا چې کغه اگرونومیک نه باتا چې کغه غلجات او بوبات سبزیجات د ټولو لپاره باید هغه وسی دا یو موضوع دومره موضوع دا د دا د ځکه دی لیول سیستم په افغانستان کې ډیر کمزور دی او ډیر بدتی روان دی کایم په ډیرو تحقیقاتي فارمو کې به دا کار سوی عام دا کار نه ده سوی نو کچيري دغه د سیستم اول رایچ سی او دوم دغه د میتودونه دی دغه ابياري له میتودو څخه یاله طریقو څخه لوغو طریقو څخه کار واخ مثلا په ډریپ اریګیشن کې به لیول ته ضرورت نسته سروان صاحب محترم هغه کولای سپت بازار او ځایو کې په هغه ځایو کې سلوري جووري ولري په هغه ځایو کې له دغه سیستم څخه کار واخی یا مثلا د باران په شکل باندې دا سیستمونه د پایپ لالاري په باران په شکل په ساحو باندې وبو پاش هغه بیا د ول ضرورت نری یا په غیر لیول ساحاتو کې له دغه دوه میتودو څخه کار واخی چې هغه سپرینکل اریګیشن دا او ډریپ اریګیشن دا او یا دکه باید لیول سی بیا بیاری وسی ترڅو دی وبو پس په ما کې په کافي اندازه کمواله راست
بل استاد نصرت یو بل پښتنم ام دغه د تاسکو سیستم څه فکر کوي چې شبنو چې د کرنې محصولینو ته مو امدا موقع ورکړی او هغه خلک چې دا وطلب دي لې غوسره په دې برخه کې چې خپل ځمکه یا باغونه غواړي چې په دې سیستم عیار کې لې غوسره کومک کړي وي دوی به تجربه شوي او دوی غوي به کار سووي
ام څنګه سره محترم ډيري شی همغه موضوع ته مو اشاره وکړه په هان صاحب خبر ده په خوا موږ په زړه کریکولم کې आवाज مونوګراف ترلو سیا غو دې په څلرم سیم کې په دواړو سیمسترو کې لیکلو او بیا به د پاکاو په ساحه کې کار نه خوشبختانه نوې کریکولم داسې جوړ شوی دا سیم محصولین د ضرورت وانځي په څلرم سیم پاول سیمستر کې ساحه ته وځي پروژې ورکول کیږي هغه څېړنه کوي په دوم سیمستر کې بیا خپل د پروژې دفاع کوي او هغه تیزس لیکي نو دا اوس موږ محصولین ساحه کې په دغه کارو بوختي او هغه عملا له بزګرانو سره اله تخپل عملی کارونه کوي بیا غه راځي په دغه کې په ساحه کې کار کوي او بل اخره په دوم سیمستر کې په یو سیمستر کې چېړنه کوي په دوم سیمستر کې بیا راپور زه خوشبختانه دا کار سوی دا نه یوازې پانتونو ضرورت پانځي اوس په پروژي شکل اوشت دي او ماسلین په انفرادي او ګروپي شکل ځي ساحه ته او ال تخپل چیړنې کوي او سروي کوي چیړنې د مختلفو میتودو په واسطه باندې په ساحه کې کښت کوي پښتنلي ته دغه په اساس باندې پښتنې کوي له بزګرانو سره له وسره همکاري کوي هغه راپورونه بیا دلته دغه ماسلینو د نورو ماسلینو څخه د اول لږو دریم سي ماسلین د استادانو مخکې هغه د دلته رائے کوي هغه خپل د ریزلت څه د لاس راوړی دا هغه البته بزګرانو سره هم شریکیږي او دلته له ماشینونو سره هم شریکیږي
ډیر مننه، سلامت اوسه استاد نصرت. په هان صاحب سمدی واوریدون کې مو په دې منځ کې ټلیفون وکوه، زما پښتنه مطرح کړه استاد څخه و پښتې چې عبدالعلی په نامه دی، وای چې آیا زمکه ته د سری ورکول د اوبو اړتیا نه زیاتوي؟
بله، ډیر ښه پښتنه کړي ده. زمکه ته د کود ورکول د اوبو اړتیا زیاتوي، خصوصا نایتروجن لرونکي سره کوم وخت چې استفاده کیږي باید دفتن اوبو ورته ورکړ شي، خصوصا په هغه ځکه کې چې مثلا زمين ځکه دي موږ هلته بیا د استاد نصرت خو دغه مسلک دی، دغه ډپارټمنټ استاد دی، هلته خلک د سپینو سرو څخه دغه نه کوي، استفاده نه کوي. په دې خاطر سپینو سرو چې ورته ورکوي ته باید حتمي باید اوبه ورته ورکړي، او که اوبه ورکړي ستونزمن دی، اوبه غواړي دغه استفاده کوي. یو بله خبره چې استاد ذکر کړه، ډېر ښه موضوع ده، لیزر لیولینګ نه تنها دا چې د اوبو په کمښت کې ډېر کومک یې نه لږ اوبه غواړي، بل داسې دی چې د نباتاتو په وده رشد او نمو باندې ډېر زیات تاثیر کوي. په هغه ځای کې چې اوبه هلته ډېرې درېږي، که غلجات وي که میوجات وي هغه ته منځه وړي، که غلجات وسي که غنم وسي که حبوبات وسي هغه هېڅ نه راشنه کېږي، او که میوې وسي چې هلته اوبه هلته پاکشي دانس وي هغه په ضرب د زموږ خو په دا ګرمۍ کې که اوبه د یو شفتالو یا د بادام یا د زردالو په شاوخوا کې د یو ورځ هم اوبه ورته اته ساعته دپاره ډنډ پاتې شي، سبا ته هغه د مینځ ځي، یعنی دومره منفي اغېز ورباندې کوي. نو واقعا د اوبو په سپما کې د لیزر لیولینګ او د ډریپ اریګیشن چې استاد ذکر وکړ، سپرینکلر اریګیشن چې هغه ته متمم معیاري ورته ویل کېږي، هغه هم ډېره زیاته موثر تمامېږي. نو تر ډېره حده پورې په هغه ځای کې چې د اوبو کمښت دی، چې تر هغه وخت چې اوبه راکمېږي، نو تاسو د دغه څخه نایتروجندار سر څخه ډېر استفاده مه کوئ. که کولی شئ که ګرین مینور، کمپوست، نور شی وسي، ولې کله ناکله خو بیا هم دغه دی، نو مثلا لوړ حاصل د لاسته راوړلو دپاره چاره نشته. خو کوم وخت چې ته سپینه سره ورکوې، اوبه حتمي دي چې باید اوبه ورکړې، چې اوبه نه وي نو بیا دغه به نه کوې، سپینه سره به نه ورکوې.
ډېره زیاته مننه پوهان غلام رسول سمدی د کابل پوهنتون استاد او همدارس پوهندوی نصیر احمد نصرت چې د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي رئیس او د خاورې پوهنې او اوبو لګولو څانګې استاد دی. له تاسو دواړو مننه، له اوریدونکو هم منندوی یو.
کلیم ډې کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، دی وېد کلیم ډې کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، سبې دی دنا وې دی دنا ورنظم، سبې دی دنا وې دی دنا ورنظم، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وخت په کومل ار دې را واستما، وخت په کما کما کمل ار دې را واستما، واستما، وخت په کومل ار دې را واستما، وخت په کما کما کمل ار دې را واستما، کما ما دخته کې بمرم وطن پخده سپارما پکم دخته کې بمرم وطن پخده سپارما وطن پخده سپارما وطن پخده سپارما وطن پخده سپارما تنستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطنستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطنستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطنستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي مجبورین د پریدم وطن پخته سپارم لمجبورین د پریدم وطن پخته سپارم وطن پخته سپارم وطن پخته سپارم وطن پخته سپارم سبه دیدنا به دیدنا ورنزم سبه دیدنا به دیدنا ورنزم وطن پخته سپارم
چکه مسافر غنده والا اړما ماتمه ده غرور هه وسوالګر غنده والا اړما څومره سخت مزل و په سخت یو مې پیدا کړلې اوس دې دروازه کې مار ور غنده والا اړما غلې دې کوڅکه مسافر غنده والا اړما ماتمه ده غرور هه وسوالګر غنده والا اړما سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کرلے اس دی دروازہ کی مرا ور غندے والا اڑیما سوایم غږ مې نوزی زړه کانه کړم ولار شم ستاد ور زنجیر مې ده پلاس کې ژوند زده یم ورستل کلو نو دې غو ورم را نه و پخته سوکه زه بس څنګه درته وایم چې زه یم اوس هم دومره مزل وکړم درنه و تختم زما ګران ستا د دیدن هیله مې برباد شوا هر یک دن مې وجود احساسوم چې ډار شویم ستا د نظر کرکه رانه هېره و را یاد شوا سوائم غگ میں نہ